درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو د حکم پریکړې ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګري ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکوي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبۃ الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو د غدوه مشان د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8.5 میلیونه کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرم ډک بللې دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ټرمپ د حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلې دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لستنه مړه شي او 15 نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4 میلیارد ډالر و. چیلنجرز بنګلور د 209 میلیون ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبی شي. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د طالب مشانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوال محکمې د حکم په اړه پراخ برګونونه څرګند شوي. د طالبانو منتقدان د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وایي
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان بیا وایي چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په ایران کې ځینې ډیره افغانان وایي د پولیسو ترڅنګ ځای اوسیدونکو هم ورسره ناول چلند کوي. او په جرمنی کې د ملي اټن د هنري پروګرام ترتیبون کې وایي
موږ د نوي نسل د پاره غواړو افغانستان د بډایه کلتور یو برخه چې اټن دی هغوی ته وښیو.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوال محکمه یا آی سی سی ل لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوزاده او د ستر محکمه د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیول عمر پراخ کورنی او نړیوال غبرګونونه پارول دي. ملګرو ملتو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکوي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لور ته لوی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت بیا ویلي د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې د دوی مشانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړی دی. د دې موضوع راپور له اکرام الله اکرام اورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتم په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل اکسپان لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالې جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالې جنایي محکمې د حکم هرګلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څنګه مشر لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په اکسپان خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخن نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو تر سره کونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر اکسپان خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزای دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت د غپریکړې په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهې د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه یې کړې چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبه ارغوانی په نوم د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلامیه کې د غپریکړې ستایلي او له یادې محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوې چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنا لري. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د ورستۍ پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل کڅوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملی کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د ښځو د ځپلو مخنیسي.
گرچند که اجرای این
حکم د دې حکومت عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د نه موجودیت او لنړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکارۍ د نه لرلو له امله ستونزمن دی، خو له سیاسي او حقوقي اړخه یو مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته ادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبد الحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی دي دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونی بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اومې مادې لمخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو لمخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اگست له 15 په افغانستان کې واقع د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړ یې ګڼل کېدل.
azadiradio.com ملګری ملتونه وایي د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دا په رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو د خوندي کولو په معنا دي او افغانستان ته به منفي پایلې ولري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې ټولنې له څور ځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسیې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې پاړه ویلي چې د روسیې دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلارې بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای 8 په یو خبری کانفرنس کې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. دی وای د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري. روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3 اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د رواني جولای په 4 په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپل منځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټ لري. په خواني افغان ډیپلوماټي شکري بارکزي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمایزو شخړو کې زیاتواله راغله د روسي د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته. اوبه هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره خپ پیغام او پایلې ونه لري بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هاند کته هم طالبان نو د کوی په لویان په دې باندې خوشاله دي چې د قالې یو پیاوړې مملکت په رسمیت وپیژنده. او تر دې راهدا پورې ستاسو په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه ساقط مرهم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د توریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنې د داعش القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللی خو دې پریکړې پراخه خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان خزو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقوقو له اصولو ښکارا سرغړونه بللې. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسیې د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د حقوقو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي. د متحده ایالاتو په ګډون ډېرې لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو لری کولو پرته طالبان نشي کولای له نړیوال ټولنې سره د اړیکو ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په اړه یو راپور لرو. راپورونه وایي چې روسیه تیره شپه پر اوکراین بې ساري ډېر بریدونه کړي دي. دا بریدونه چې تر ډېره یې له بې پیلوټ الوتکو پکې کار اخیستی دی، ویل کېږي چې له 2022 کال څخه چې روسیه پر اوکراین حمله پیل کړه، تر ټولو زیاتې او پراخې حملې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریده سیال را سره په سټوډیو کې ده، له دې به تفصیل واورو.
مننه څروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي، روسیې تیره شپه پر اوکراین بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر لویدیز د بې شمېره بې پیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. د چارواکو په ټکو چې دا بریدونه د اوکراین او روسیې ترمنځ په تیره درې کلنه جګړه کې تر ټولو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه و. د اوکراین هوایي ځواک بیا ویلي په بریدز کې له 328 بې پیلوټه او 14 توغندیو کار اخیستل شوی و، چې هوایي ځواک توانېدلی 310 بې پیلوټه الوتکې او توغندي شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له بریدونو وروسته پر خپلو سوشل پاڼو لیکلي دي چې روسیه داسې مهال پر اوکراین بریدونه کوي چې د سولې او اوربند د برقرارۍ لپاره هڅې روانې دي. زلنسکي وړاندې ویلي دي چې دا روسیه ده چې هڅه کوي اوربند ونشي. دغه پټکو پر روسیه دي نور تحریم مونه وزشی. هغه وویل د روسیې د انرژي پر تاسیساتو دی بندیزونه ولګول شي، چې دغه تاسیسات د مسکو لپاره د تر ټولو لوی سرچینه ده. د اوکراین په لویدیز کې د لوستک خار خروال وای د بریدون لکباله یو صنعتي سیمه کې اور لګیدلې، خو چاته مرکشوب لا وخت نه ده. پر اوکراین د روسیې تازه بریدونه د هغو بریدون ریکارډ مات کړي چې روسیې د روانه میاشتې په پیل کې په 550 په پلوټ الوتکو توغندیزو بریدونو کې د اوکراین بیلابیل خرونه په نخه کړي و. روسیه پر اوکراین داسې مهال بریدونه کوي چې امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر رئیس اندری یرک مارک پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې په زړه پورې ده چې روسیه دا بریدونه داسې وخت کوي چې امریکا پریکړه کړي اوکراین ته نوي وسلې ورکړي. امریکا وروسته له هغې اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو اعلان وکړه، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره یې اړیکې ښې مخې ته روانې نه دي او هغه د دې خبرو ته غوږ نه ږدي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ایران کې مشت ځینې افغان کډوال وای د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تال ترخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وای افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تال ترخوالي سره مخامخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تال ترخوالي او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې دي.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللی شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بدو ردو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وايي دوه ورځې مخکې یو افغان ولید په تهران کې، نږدې شل کسان راغلل او هغه یې واه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دی، په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وای افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو لبد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته ویل دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او تپنچی به راوېستي ویل به چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشتقیام په نوم یو ځای ته، هلته به ترې هر څه اخیستل او آن په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې 1,000,000 تومن کې داخیستې وه هغه یې راکړه، خو 1,500,000 نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس تخلاص چې هر ځای ځې لاړ شه. نوموړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان ادبا د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
ازارو ازیادو شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې، خو ایران لاله دینې ټی مخ کې د افغان کډوالو د جبري ستنونی پروسه غړندۍ کړي. د فرانسې خبري ایجنسی د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 میله 15 سلويغ سره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیوزدي او بیکاری زیاته شوي، زیات شمیر افغانان د کار په لټه غونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډیرې له دې هیوادونو ریپورت کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه شنبه په ماښام د ملي اتن د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بون ښار کې جوړ شوی و، د ملي اتن لسکونو مینوالو په کې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن شودل او د دې ملي دود پالل دي. جزئیات په دې راپور کې چې دغه پروګرام د وی برخی په غګیګ زبانه پیلیشي.
د جرمنی په بون ښار کې د ملي اتن پروګرام، دا پروګرام د سه‌شنبه په ماښام د جولای په 8 په جرمنی کې د افغانی په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و، چې د مسولینو په خبره د ملي اتن لسکونو مینوالو په کې ګډون کړی و. د افغانی دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن خودل او د دغې ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبه کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات تر لاسه کا، همداسي موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډای کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتندې هغه ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
دغه پروګرام یو شمیر غډونکوونکو ازادي رادیو سره خبرو کې د شن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتن د افغانانو د هر مفرو پروګرام ډول دی. یو غډونوال داوود قادری ازادي رادیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوخوي او په ټولو مراسمو کې خوخوي، سپو ودونو کې، سپو میلو کې او سپو خصوصي محفلونو کې او سپو اجرو کې او سپو دیرو کې دا حتما اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشل هم ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده دا زموږ د راتلونکي نقشه ده دا زموږ د یووالي نقشه ده او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي د خبر زموږ د کلتور څرګندونه کوي نو په دې هیله یم چې دا لړۍ دوامدار اوسه
ترسي اټن د افغانستان ملي نڅا ده چې لډيري اوګدي مديرهي سي دغه هیوا د خلکو د کلتور یو برخه ګرځېدلې ده کته هم د طالبان حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولې ده خو مخ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بصارتي و چارواکي چې نه غوښتل نو مغوږی پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی په اټن بندیز نه دی لګولې دا سه محل چاتن د موسیقي لالاتو سره کیږي او لکه څنګه چې مخکې په جمهوریت نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو ترڅنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پرخ او کار ډول کې د نشته خو ممکن د خوخیو په زینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي خو افغانستان به الله هم د خوخی په بیلابیلو محفلونو زمي رسمي غونډو او فستیوالونو کې د پخوا پشان د نارینه او هم د ښځو لخوا تر سره کیږي ملي اتر نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د خپلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي و چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې د دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالی کې دیش بستری روختون چې د جوړولو چاره شاوخوا وکاله بخوا د تیر جمهوریت نظام په محل پیل شوی وی او د نظام د بدلون لکبل نیمګړی پاتې شوی وی بیا پیل شوی د دې روختون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دی د دې موضوع په اړه د راپور واوري
دا پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې و کاله مخکې پیل شول او د سیاسي بدلونونو له کبله چار نیمګړی پاتې شوی د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو تر سره کول بیا پیل شول د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکی وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لارې پراتې دي سپینې صحې دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري هغه ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو روغتونونه جوړ کړو نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مسافه کې پراته وي د دې دی ایش تاسو ډیر مستحق وي
د جانخیل روغتیایی کارکونکو وای دوی وړ روغتیا پالان لري خود امکانات او وسایل او ټکنالوژي د نشتون لکبلې درملنه نیمګړی و د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وای د روغتون د چارو په بشپړ دوسر به د دوی په خدمتونو کې خواله راشي
مونږ دلته کاخه ډاکټران خلک درونه ولرو خو امکانات د مونږ سره نشته د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو مجهز لابراتوار ولرو مجهز معاینه خانه ولرو مجهز د اپریشن ټیټر ولرو دا د موږ یوازینی ارمان دی او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په خصوص سره خدمات وړاندې کړو
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژي معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي
عالم مینا مینا نشتا بسم الله مصر بلين عالم مینا مینا نشتا بسم الله مصر بلين سودا گری لیو فبلے خرس بینا آلک نریچ نامیچ میل دنو بلنا بکھرے جلی شان دے بہانا مینا بکھرے جلی شان دے بہانا